تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د سرګرمي څخه د پروګرام بل ډیو سره تاسو په خدمت کې درم. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب د پښتو په ولسي ادب د شاعر پاسناف او د ادیبانو شاعرانو ته جون او د هغوی په کار باندې تاسو سره خبرې کوو. په ولسی ادب کې موږ تل سره د ټپې په موضوع ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي، د ټپې په مضمون هم سره خبرې کړي دي، د ټپې په جوړښت هم سره خبرې کړي دي، بیا موږ سره د کاکړي غاړو په حواله خبرې کړي دي، د هغې په جوړښت هم سره خبرې کړي دي، د هغې په تاریخي اهمیت هم سره خبرې کړي دي، د ټپې په تاریخي اهمیت سره هم خبرې کړي دي، او د دې نه پس هم سره بیا د چاربیتې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي، او په هغې کې موږ تاسو سره د چاربیتې چې کوم جوړښت دی په هغې خبرې کړي، د هغې چې کوم قسمونه دي په هغې د سره هم خبرې کړي، د هغې په مضمون هم سره خبرې کړي دي. په دې مختلف موضوعاتو باندې تاسو سره موږ خبرې کړي دي، او د څه وخت نه موږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو، او په غزل کې موږ د غزل په ساخت باندې، په تغزل باندې، په دې مختلفو حوالو د غزل موږ تاسو سره کومه تکنیکی باسونه چې دی هغه موږ کړی دي. خو نن سبا موږ تاسو سره د غزل کوم لیکونکي شاعران دي د هغې د ژوند او د هغې د کار په حواله باندې تاسو سره نظر کړو. نن چې په کوم شاعر ادیب باندې موږ خبرې اترې کوو، د دې نوم دی محترم حنیف خلیل صاحب. د دې په ژوند او د دې په کار باندې به تاسو سره موږ خبرې کوو. موږ سره زمونږ درې واړه درانه خواږه محترم میلمانه ډاکټر محمد اقبال خان، ډاکټر احمد مغموم صاحب او ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب درې واړه په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورځو خپل محترم ډاکټر محمد اقبال خان له او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو.
ډېره مننه چکر صاحب، ډېره مننه.
ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما ذکر وکړو چې نن به موږ د انیف خلیل په جون باندې او د هغې په کار باندې خبره شریکوو،
نظر انیب خلیل تاریخ پیدائش تھے دولسم مئی نولسوا دری اویا، پرائمری اور سیکنڈری تعلیم پا کالج سکول کے حاصل کرے دی، او بیائی پا اسلامیہ کالج کے داخلہ واغستا، او بیائی دی اسلامیہ کالج نا پا کال نولسوا پینزی نوی کی اکڑا، دو کالا ایروس تو نولسوا وہ نوی کی ایم اے پختو اکڑا، پدغه کې ګولډ میډلست دی. بیا پکال 1999 کې په اردو کې هم ایم اے وکړو، اول په ګورنمنت کالج نمبر 1 ڈی آئی خان کې لیکچرر شو، اوس په قائد اعظم یونیورسٹی کې اسسٹنٹ پروفیسر دی، په اخبار ریڈیو او روستو یې لکه ڈاکٹری هم وکړه کنه جی، لکه پی ایچ ڈی وکړله، اول په گورنمنٹ کالج نمبر 1 ڈی آئی خان کے لیکچرر شو، اس پہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اسسٹنٹ پروفیسر دے، پہ اخبار ریڈیو اور ٹی وی کے کار کڑے دے، پہ سلور جو پختو اردو انگریزی او فارسی باندے عبور لری، سلور جو باندے عبور لری. چکر صاحب دا کتابوں نے تعداد دے پا اخوان ٹی وی باندے پامیر جان سر ہے پا مرکہ کی دے 500 لپاس خود لی دا کتابوں نے پا پختو اردو اور انگریزی دریو جبو کی دی، دا شاعرہ دو مجموعی اولنی مجموعہ دا پرخا پا پرخا، مجموعی نمی دی پرخا پا پرخا، یو پرخا او بلا پرخا، دو مجموعی دا جی ما خلاحیس ندی ویلی دا پختو دا کلاسیکی ادب او پا جدید دوارو باندې خو جدید ادب دوارو باندې خو عبور لری، په شاعرۍ کې د دوړو عکس منډی شي، د غزل نمونه وګورئ، کمستی د پیغلو نه په ګذر کې، کمستی د پیغلو نه په ګذر کې، هیڅ مزه به پاتې نه وي مازیګر کې، د وصال په شپه کې دونه په ما مګ ده، ګناګار وچ روزه نیسي اختر کې، د وېسال پښپک کې جون په ما مګدا ګننګار وی چې روزه نیسی اختر کې مخ او زل چې اننګي د خیر او شر دی مخ او زل چې اننګي د خیر او شر دی نه می خیر کې څه حاصل کړ نه په شر کې اعتراف خډا ډا وکړه خلیلا اعتراف خډا ډا وکړه خلیلا سخنور شو په صحبت تکلندر کې دبل غزل هم وګورئ جی خد رهبری ستا سو کولای شم دیدی مکنه غزل چې کوم دی جی نو هغه یعنی د کلاسیک غزل ته نږدې غزل دی کلاسیک ورته ویل نه شو خو نه کلاسیک غزل ته نږدې دی او دا دویم غزل چې کوم دی جی نو دیدی ډکشن جوجا دی دا لکه د ترکی پسندې غونې انداز دی خد رهبری ستا سو کولای شم خپل قافله خپل لوټلای شم او وخت زه سکانه خود سین نه یم وخت زه سکانه خود سین نه یم داسې چې بشور او شر کې غلی شم دا شعر ډېر ښه شعر دی وخت زه سکانه خود سین نه یم داسې چې بشور او شر کې غلی شم کله شم یوسف کله قابل شمه کله شم یوسف کله قابل شمه رور مې وژنی زه هم رور وجلی شم سپکو رکو ځان کې را پیدا سپکو رکو ځان کې را پیدا کړې زور لا خو مې درانه نور لا خو مې درانه نور هم زغملی شم تکره اورونه د خلیل پلار تکره اورونه د خلیل پلار زه په خپل مسلک کلک ودرېدلی شم تکر صاحب امیر خلیل د خپلې شاعرۍ په اکله وایي چې هغه شاعري د ځان دپاره کوي خو زه د همدغې وینا سره متفق نه یم کتاب چې کله چاپ شي د خلکو مال شي په دې باندې د خلکو د تنقیدي حق په دې باندې د خلکو د تنقید حق جوړ شي دا اولنۍ غزل مکته ده اعتراف ښه ډاډه وکړه خلیله سخنور شي په صحبت ته کلندر کې په دې زموږ شاعران او ادیبان اکثر رونه خبر دي چې انیف خلیل همیش لپاره د همیش صاحب پتله کې ګټه غورځولې ده او د هغه په نقش قدم باندې روان پاتې شوی دی د افغانستان او د حدیثي صاحب د نظریې مرستیال پاتې شوی دی او استفاده یې هم کړې ده لکه په پښتانه شعرا کې عبدالحی حبیبي د میرزا خان انصاری نوم فتح خان کام نوم فتح خان ښودلی دی کام یوسفزی اور ستوګنې مقام یې تیرا ښودلی دی حالانکه د میرزا خان انصاری د پلار نوم نورالدین دی د بایزید انصاری نمسی و او په کام ارمړ بوختونه او د وزیرستان کانیګر هم اوسېدونکی و دغه شان انیف خلیل په خپل ګاید کې د میرزا خان نوم اصلي نوم فتح خان کام یوسفزی او د ستوګنې مقام تیرا ښودلی دی یعنی مقصد دا یو په سلار او غلطه ای دغه وکړه لګان
نه نه دا ته وایې چې دا نه بل خبره درته کوم ډاکټر صاحب د کاظم خان د پلار جوړ کړې ده کنه ته دی به دی بس
او هغه لرازم جی هغه بالکل راځم جی او هغه لرازم انی خلیل لجاده نن سبا د کاظم خان د دیوان شر لیکي او یو جلد چاپ شوی دی کاظم خان دیوان حلیم خلیل ته دین کړي هم دی چې په مقدمه کې د کاظم خان شهدا پلار افضل خان نه غني هغه خبره شو چې د هغه افضل خان د هغه پلار نه غني حالانکه مرحوم اقبال نسیم خټک په خپل کتاب قافله رنگ وګو کې د شریف خان چې د خوشحال خان بابا نشجر نسب هغه لیکل دي او دا د پنجاب یو کلی دی اسماعیل جٹا داسې نوم دی نو مې معنی یې ریږي که مغمون صاحب درستګي وکړي کاظم خان شهدا د هغه دا ثابته کړې ده چې دا د کاظم خان شهدا زوی دی هغه شجرې نه دا ثابته ده کاظم خان شهدا چې کله قرب
عبدالخان خټک
زوی دی او بالکل دی هغه یعنی د شیر علی خان په خپل شجر نسب کې نکل دی کنه چې خوشحال خان خټک بابا نو په هغه کې د کاظم خان لکه ذکر موجود دی چې دا د افضل خان زوی دی او دا یعنی دا دغه چې کوم دا شجر نسب ته پیدا کړي زمونږ مشر یعنی اقبال نسیم خټک صاحب وکنه جی هغه خپل کتاب چې قافله رنگ وبو کې د ذکر کړي کله چې پروګرام کې دا په کاظم خان شهدا باندې چې کله پروګرام کې زکه یاد وی ورته مغمون صاحب د اکمل اسدابادی نه هم تصدیق کړو. اکمل اسدابادی چې کوم دی کنه جی
بالکل
هغه هم ادي چړې دی او ډېر یعنی هغه دی خطو کو باندې یعنی خو وګور لږی دی هغه په خوشحال بابا په دې سیملای باندې کېدی شي چې دا د هغه سره تعلق هم لري ما ته دا معلومات نشته خو هغه دا تصدیق کړو چې دا کوم شجره نه سب دی نو دا درست دی. کوم کتاب سلیم راز سے فکر و فن او شخصیت دا چې انیف خلیل صاحب لیکلی دی جی دا هغه مقالې دي چې کوم په تنقیدي یعنی تنقیدي کرخو باندې ویلی شوې او ځینې مقالې راز صاحب ته شاعرانو او ادیبانو په لاس ورکړې وي دا ټولو دا هغه تدوین کړی دی انیف خلیل کړی دی. خو دې کې هم د راز صاحب د راز صاحب تاریخ چې کوم دی نو د پیدایش هغه انیف خلیل غلط لیکلی دی هغه د انیف خلیل د هغې تاریخ پیدایش لیکلی دی 1940 نو 1940 د هغه تاریخ نه دی د راز صاحب د تاریخ پیدایش چې کوم دی هغه 1940 نه دیرش 1909 دی. انیف خلیل د دوست محمد خان کامل او قلندر محمد غنی اگریزی اور بارک بینه لار نه دخته لګی بلکې د همیش خلیل په لارې تللی دی خود دې هر څه باوجود هغه څخه علم خډیر دی او په هر موضوع باندې په آزاد مټ غږی دی شي او خبرې کولی شي. په انیف خلیل باندې عصمت سورانی گوهر خلیل او شیر احمد خلیل کتابونه لیکلي دي خو په اخره کې وزه دا وایم چې تهجد پرمن نه جوړ شي دا کولو دا غدا کولو چې کتابونو مقدار ډیر نه دی پکار د کتابونو معیار پکار دی مثال پترس بخاری دی او مثال پترس بخاری دی چې هغه صرف نه مزامین لیکلو او د اردو په لکه باندې اخپا پرتا ده زما په خیال پر اتون کې وخت کې حنیف خلیل به زمونږ د پوهانو کې د سر سړی وي خو اغله مختد کېده پر اغله به مختد کېده
ډیر ضروری دی
داسې خبرې به نه کوي چې کومې متنازع وي. مثال په تور انیف خلیل په یو سیمینار کې وویل چې دا وخت پښتون د ټولو نه زیات په هندوستان کې دی او په هندوستان کې به نسلا پښتانه زیات وي دا ویل هم نه شم ما څکه دی هغه پوره یعنی دغه نشته ډیټا نشته خو هغه دا خبره کړې ده کېدی شي هغه نسلا زیات وي خو هغه پښتو نه وای او چې د چا جبه پښتو نه وي زه هغه له پښتون کم از کم نه ګڼم. په هزاره کې جدون پښتون پښتو هېره کړې ده په هزاره کې جدون پښتو هېره کړې ده جدون چا ته معلوم نه دي چې یعنی سوچه پښتانه دي نیم سواتي پښتو هېره کړې ده د لزاکو پښتو هېره کړې ده او دغه شان ترین چې کوم دي دا زمونږ د تور ترینو ایوب خان دی دلا دو پښتو یې را کړی دا د لزات چې کوم دي نو دا سره یې سالا کې پاتې کیږي هغه پښتو یې را کړی دا تنوري چې کوم دي دا افغانان دي دا یعنی مقصد د تنور خلق نه دي دا افغانان دي هم کې جبه نه دي خو هغه ته تنوري هم دي لپاره وي چې هغه تنولای کې به وي نو زما په خیال دا دي زما خپل خیال خدا دي چې څوک پښتو نه وي نو هغه پښتو نشي کېدی دغه عمر خبرې به زو کوم دي نور خبرې به
ډیره مهرباني خوشاله اوسې خوشاله اوسې د تاسو ډیره ډیره مننه ډیر د فن ډیر د مزه ډیر ډیر خبرې راپورته شو په دې ټول خبر باندې به خبرې کو مونږ سره زمونږ نور خواږه درنه مېلمانو هم په پروګرام کې موجود دي.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA Instagram @VOADIWA or per YouTube VOADIWA News.
ورزخ پل بل درون خو محترم ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب لا او دا غوډه لږ نظر خو چې هغه سره د ډاکټر محترم حنیف خلیل صاحب دتون په حوالہ او داغه د کار په حوالہ خصوصا د کم احتیاطو ذکر چې ډاکټر صاحب خو په دې ټول باندې به داغه یو نظر خو او ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې په خیر علی وی
ډیره مننه تګر دې چالو کوي
ها ها دا ډاکټر صاحب دا ذکر پکې راغی د انیل خلیج په حواله باندې چې په خپل لغه کې د قادم خان دیوان چې کوم هغه کړی دی په هغه کې دی دا خبره لیکلې ده چې دا د افضل خان خټک زوی نه دی. خو زه یوه خبره دا کوم چې واحد دا خوشحال خان بابا خاندان د خپل چې هغوی چې کلم ذکر کوي که نه دا خدا د خوشحال بابا ذکر کوي هغې دی د خان په نوم بولي. ته چې کوم بچی د ګورې هغه لیکل کوي هغه د ته خان وایي. او دا کتل هغه ړومبی هغه وګورې په پښتو چې هغه کوم لیکل کړي دي د کاظم خان چې دا په هغې کې دلته وایي هغه ته هغه ورته هم خان وایي که تا خیال کړي ورته خان وایي. نو دا دا ټولې خبرې دي زما په خیال چې په غوسه د دې خبرې نه ډېر ښه واقف دي چې د خوشحال بابا خاندان خپل پلار ته کنوسیه دي او یادی یې نو عمر ته خان وایي خو ده ته څوک نوم نه علي خان ورته وایي همیشه ورته خان وایي که نه. او که د خیال وي دي چې د پښتو هغه دغه لیکي نو پای کې دی وایي خو چې خان راغی بالکل کلیئر کړه تاسو که چې ما ته اوس کتاب لیسته چې ما ته اګزیکټ شعر نه دی یاد خو دې پکې وایي چې لکه د پښتو دا زبون حالي بیانې چې د پښتو زبون حالي ده خو بیا چې خان راغی نو وایي
خان راغی خوشحال خوشحال خان خټک ته احترام ورکی نو هغه یا پوره نوم خوشحال خان خټک لیکي یا خوشحال خان بابا لیکي یوازې خان ورته نه وي نور شاعران او دا خاندانی روایتونه چې کوم دي دا خاندانی روایتونه دا خاندانی نومونه دا ډېر زیات اهمیت لري. نو زه مو د دغه اهمیت د وجې زه د دغې خبرې قائل یم کہ ہم خلیل صاحب جو کم تحقیق دے دے رہی ہے تحقیق ہو آگا دے تو تحقیق کی دار ہے کہ یوا نظریہ کا صورت کوئی نے متبادل با بلا نظریہ با دیر تاریخی یا تحریری شہادتی اتر را کا محکوائی کہ آگا محکلہ نظریہ کی کمالا کہ دیا غیر اتکول لے پارا دمر ضرور او دمر تحریری یا ناقابل تردید ثبوتی نظر کہ آگا ولا نظریہ کی کمالا آگا غلط ثابت چی لیکن دویم نظریه کې زیات دور او زیات ځان نه وي نو عموما بیا داسې ده چې هغه اولنۍ نظریه چې کومه ده هغه خلکو ته قابلې قبول وي او په دې کې دا اولنۍ نظریه چې کومه ده دغه چې کومه ده دا په ادب کې او په تحقیق کې قابلې قبول پاتې شوې ده او زما په خیال چې قابلې قبول به وي. زه دې خبرې له راځمه لکتاسو هم د دې مایاتو کې اقبال خان ته ډېر زور ولګوي او یو لفظ یو نه استعمال کی چې حمید خلیل مرتاطه کې بل پکار دي. دې د خبره کوم چې دا احتیاطي نه کوم دي دا د هغه تحقیق سره تعلق لري. نو زه د هغه شخصیت چې کوم دی ادبي شخصیت هغه په درو برخو بیا خلم یو شاعري ده یو تنقید دی او یو تحقیق دی په دې درو میدانونو کې د هغه کار. نو اول په شاعري خبره کوم بیا تنقید ته هم راځم چې تحقیق ته راغلم. نو تحقیق کې هغه سم احتیاط پکار دی. اقبال خان دا خبره ولې وکړه تاسو نوم تایید وکړي په دې ځین خبره کوم خو اول بیا په شاعري خبره کوم تر څو چې د شاعري خبره ده نو شاعري کې دوه اهم د دې میدانونه دي یو فن دی او یو فکر دی. د شاعر په حیثیت چې کوم امید خلیل دی د تنقید او د تحقیق خبره به بیا کومه فلان ته د شاعرۍ حواله کوم. کوم شاعر حمید خلیل دی هغه د فن او د فکر د دواړو حوالو زه پخته کاره شاعر ګڼم. فن هغه پوهېږي فن هغه پېژني څومره چې فني نزاکتونه دي څومره فني باریکیانې دي څومره فني صنعتونه دي په هغې د مطالعې حده پورې هم د هغې عبور دی او هغه پرې پوهېږي. او دی هغه د استعمال تر حد پورې عملی استعمال چې کوم هغه په غزل کې کوم څه لیکل کېږي هغه هم دی زمون د فن چې کوم کلاسیکي انداز دی هغه هم هغه دی چې د کلاسیک لیسټینګ دی او کار پلین کوي بیا زمونږ د ادب چې کوم جدید زمونږ کوم څه سمې تقاضې دي هغه هم هغه استعمال کېږي په هم هغه دی یا فکر لراشو چې په غزل کې چې کوم د غزل یا د شاعرۍ چې کوم فکري اړخونه دي په کوم کې بیا خیالات دي په کوم کې بیا افکار دي په څه کې کوم هغه خپل احساسات او جذبات په شاعرۍ کې هغه پیش کوي او په څه په کومه ژبه کې پیش کوي په کومه لهجه کې پیش کوي یا هغه فکر کې هم د هغې څه کچواده نشته هغه شاعرانه فکر دی په شاعر انداز کې بیانوي ژبه چې کومه ده هغه خوږوم ده ژبه چې کومه ده هغه شاعرانه ده ژبه کې څه پیچیدګي نشته څه ابهام نشته څه ایهام نشته غزل دی هغې که نظم دی هغې نو د دواړو فني او فکري تقاضي هغه ښه پوره کوي حمید خلیل چې کوم دی هغه د شاعر په تور دومره په ادب کې مقبوله نه دی څومره چې د مساق او د محقق میدانونو کې هغه مشهور دی شاعري چې زه د هغه ګورم یو د هغې یوه شخصي کمزوري به داسې یا په کار ده چې هغه دغسې وکړي هغه چې کوم کتابونه چاپ شي نو بس چې کوم پبلیشر چاپ کړ او که په کومو دوکانونو کې پراته دي او که چاجان له واغستل واغستل خو عموماً زمونږ په پښتو کې دا روایت دی چې شاعر چې کتاب چاپ شي یو څه زیات مې نو چې کوم د هغې نقشه ده نږدې ادبي ملګري دي او نقادان دي یا شاعران دي نو هغوی ته یو یو د توښې په تور د ډالۍ په تور ورته ورکړي حمید خلیل چاته کتاب نه ورکوي حمید خلیل چاته کتاب نه ورکوي شاید د هغې وجه یو ډاون ده چې زه یو نفسیاتي غنو داسې خبره کوم چې د کومو شاعرانو چې کم کتابونه چاپ کېږي او لږ لږ چاپېږي او د دوو کتابونو د چاپ مخکې اوږده وقفه وي نو کېدای شي چې هغې څوک د هغې کتابونه لږ چاپېږي نو هغه لږ څه له ادبي ملګرو ته هغه کتاب یې په ډاکو لېږي د چا په لاس ورکړي چې زه کې پرېږدي خو د کوم ادب چې ډېر کتابونه چاپېږي نو هغه دپاره شاید بیا ګران شي چې هغه بیا بار بار خپل کتاب چې بیا هغه خلکو ته هغه لېږي چونکې هغې ډېر کتابونه لیکلي دي د نظم او د نثر او د تنقید او د تحقیق هغه خپل یو کتابونه زما دا خیال دی چې هغه ډېرو کمو کسانو ته یا خو نه ورکوي یا ډېرو کمو کسانو ته ورکوي یو جگه چې خبرې زما په ذهن کې شته چې د هغې چې کتاب چاپ شوی دی په اخبار کې راغلی دی یا په سوشل میډیا راغلی دی نو چې هغه ته ټیلیفون کړی چې که دا یو کتاب ته ما ته راولېږي ما ته ضرورت دی ډېر تلوسي سره ورته ویلي دي خلیل یو کتاب به کتاب ته راولېږم چې په لاس تر کلینو پورې بیا هغه کتاب هغه کله دی تللی هغه کتاب جوړ شوی دی خبره ختمه شوې ده نو شاعر په حیثیت نه لري د هغه شعري مجموعې دي چې کوم دي هغه خلکو کمې لوستي دي بل شاعران چې کوم په رسالو کې لیکنه کوي نو حمید خلیل چې دی د هغې په رسالو کې کوم کلام ډېر کم چاپېږي ډېر کم چاپېږي ما چې کتو د جرس غزل نمبر نه پاهلې چې نه د هغه څه مضمون دی او نه د هغه څه غزل دی بیا د جرس نظم نمبر ته دی پاهلې چې وړي کې غنې درې څپو مضمون دی او د ورډ ورډ د نظم یو ترجمه ده نو داسې لږ لږ هغه چېرته داسې فکر کېږي او رسالې نمبر چاپ کېږي نو کېدای شي که موډې وي هغې ته هغه غزلي نه وي یعنې هغه خپل کلام کم چاپ کېږي د دې وجه دا ده چې حمید خلیل دی چې کله په نوټرو کې راغل دی سکول نه کالج ته راغل دی کالج د یونیورسٹی ته راغل دی نو په دې دور کې هغه ډېر زیات دی هغې لیکلو ته د مسلسل هغه کتابونه لیکلو چې هغه ډېر مصروف پاتې شوی دی نو چې کوم شاعر هر وخت په یوه مسجده کې نښته وي نو هغه نه بیا دا نه کېږي چې هغه یو غزل ولیکي او یو رسالې ته ولیکي نو د دې کلام داسې لږ چاپ شوی دی نو حمید خلیل د شاعر حیثیت دومره مضبوط هم دی حالانکه شاعري ښکلې شاعري ده زه حمید خلیل ښه شاعر یې وګڼم خو ښه نقاد یې وګڼم نقاد لپاره چې کوم د درې څلور بنیادي خبرې ضروري دي هغه په حمید خلیل کې شته یو خو دا دی چې تنقید چې کوم اصولونه دي د هغې کوم دکت نه دی د هغې کوم صفونه دي چې هغه هغه پېژندلی شي او په عملی تور باندې هغه تنقید کې هغه استعمالولی شي. نو د ادب کې څومره ډسپلن دي څومره کسونه دي دا د حلیف خلیل په مطالعه کښېم دي او دا د هغې په عملي استعمال کښېم دي. نو تنقیدي اوسېدلو کښې دي هغه د هغې پېژندنه او استعمال هغه د حلیف خلیل مسله نه ده. بل تنقید هغه نکات کولی شي نکات لپاره ضروري ده چې کوم د تنقید اهمیت تسلیموي چې د تنقید څه شی دی او اهمیت یې څه دی. کوم ځای کې څومره تنقید پکار دی او څنګه پکار دی د تنقید دی څه شی دا اعتراضات نه دي دا ابجکشن نه دی بلکې دا یو لس نظر دی د یو فنپارې ته کوزېدل دي دغه فنپارې تل ته کوزېدل دي د هغې وروسته چې کوم شاعر دی د هغه شاعر نفسیات د هغه پوهه د هغه احساسات د هغې جذبات هغه ته هم رسېږي. نو تصنیف نه مصنفه پورې دا دا یو سفر دی او بیا چې نقاط چې کله تنقید کوي هغه دا هم ګوري د دې تنقید په اهمیت کښې بیا دا هم کتل دي چې دا د کم زور شاعر دی د کمې زمانې شاعر دی هغه حالاتو سره هغه تنقید کوي. نو دا ټولې کیسې چې کومې دي حلیف خلیل په دې منظومې اوجېد لري بیا نقاد لپاره یوه مطالعه پکار ده. ځینې وخت داسې شي چې هر یو کس ته اعتراض به وکړي که دغه به وکړي دومره معترضه به پورته کړي یا به هغه سه ابجکشن به وکړي نو هغه خو نقاد نه دی هغه خو یو معترض دی بس هغه یو اعتراض وکړي یو نسته پورته کړي هغه خو نقاد نه دی نقاد خو ډېره لویه ذمهواري ده هغې نه کم از کم وسیل مطالعه کېدل پکار دي. هغه د پښتو په یو نثر پارې باندې هغه تنقید کوي نو د پښتو چې زموږ کوم کلاسیکي نثر دی او د موجوده کوم دور کې نثر دی چې دا دې هغه په مطالعه کښې پاتې شوي وي او که هغه په یو شاعري باندې تنقید کوي نو کلاسیکي شاعري او بیا تر موجوده جدیده شاعري چې کومه ده دا مختلف ادوار دا مختلف تقاضې او دا ټول د هغې په مطالعه کښې وي. نو په دې لحاظ باندې دا چې ما وویل چې تنقیدي اصول د تنقیدي اهمیت او نقاد د وسیع مطالعه پکار ده په دې درو واړو درجو کښې حلیف خلیل چې کوم دی مطالعه هم وسیع لري د تنقید کښې اهمیت هم کېږي او هغه اصول هم کېږي. نو تنقید چې هغه کوي هغه مناسب تنقید کوي او هغه معتدل تنقید کوي او د هغې تنقید چې کوم دی هغه داسې اتره اتره او سرسري هغه نه دی. البته یو خبره ده چې او ښه مقرر وم دی حلیف خلیل چې کوم دی هغه ښه مقرر وم دی خو ما عموماً داسې کتل دي چې په دې پېښور کښې وم او په اسلام آباد کښې وم او په څه سیمینار وي او په هغه کښې موضوع راغلی شوي وي چې په دې موضوع باندې به دا کسان خبرې کوي. نو ما عموماً کتل دي چې نور کسان هغه دپاره چې تیاری وکړي څه ولیکي مقالي صورت کښې مضمون صورت کښې لغاتو صورت کښې خبره کوي خو حلیف خلیل به عموماً زباني خبرې کوي په یاده به خبرې کوي. د هغې دوه وجې دي یو خو دا وجه ده چې ښه مقرر دی څه چې ویل غواړي په ذهن کښې دومره خبرې وي مطالعه یې وسیع ده او هغه معلومات چې دي هغه په یو ترتیب کښې هغه بیانولی شي لګې هم ښه ده ښه مقرر ده. خو دویمه خبره هغې کښې دا ده چې دی په تصنیف و تالیف کښې مصروفه وي نو که په رحمان بابا سیمینار دی او که په خوشحال خان خټک سیمینار دی او که تل بل څه ادبي تحریک باندې دی او که بل څه شخصیت باندې دی او که د چا کتاب مختصن ده د هغې باندې خبرې دي نو حلیف خلیل ځکه په یادو باندې خبرې وکړي چې هغه خپل د تصنیف و تالیف کار نه دومره وخت نه وختل غواړي چې زه نیمه ګنټه یا ګنټه دې مصنف له دې ټاپک نه ورکړم په دې څه مقاله ولیکم او باقاعده والته کښې ولولم نو شاید چې هغه خپل وخت چې کوم دی هغه له نه ورکړي. نو په دې لحاظ باندې خبرې هغه په یاده کوي زباني کوي نو زه وایم چې ښه مقرر وم دی. د هغې تحقیق ته زه راغلم چې هغې باندې خبره کوي خو هغې څه مخکې زه خبره کوم له اقبال خان یوه خبره وکړه د هغې یو ګاید وي چې په ګاید کښې د تاریخ یې داسې لیکل دی داسې لیکل دا د پیدایش او د مرګونو تاریخونه چې کوم دي د ځینو شاعرانو دا متنازع دي په دې کښې مختلفو کتابونو کښې وو په دې کښې اختلاف را شي. ګایډونو کښې خو حلیف خلیل دی هغه نه زما لویه عجیبه دا ده چې هغه زیاته توجه د ګایډونو ته کړې وه اوس خو دا یم نه پښتو بس ختم شوي د وختو نه او کالجونو نه نبي یې شروع شو خو کله چې دا ایم نه وو نو زموږ ډېرو ادیبان چې کوم وو هغه د ګایډونو لیکلو ته شو وایي چې ښه ادیبان حلیف خلیل هم وو او مستاق مدین سړی ډېر بس یغه هم وو خو نور زه به څه څه نومونه یادوم نو دوی به ګایډونه لیکل نو ګاید لیکل چې دی هغه به چې کور په بدل شو پښتو پېښور یونیورسٹی ده چې د طالبینو لپاره د یم کورس وخت نه پرته به بدل کړو په هغه کې به نوي کتابونه واچول. بیا به په مارکیټ کې به یو هنګامه به وه چې کوم پبلیشر به د پښتو ګایډونه مخکې مارکیټ ته راولي چې د هغې مارکیټ یې بیا خوشي نو هغوی به بیا لکه مستقمجري ته او امید خلیل ته او داسې ادیبانو ته به ووي نو دوی به بیا په ډېر حریت کې په ډېره تادی کې په ډېره جلدی کې رزه شپه به ناستې دوی به یو ګاید مرتب کړو. عموماً دا ګایډونه چې کوم دي عموماً دا ګایډونه چې کوم دي هغه بې ترتیبه دي، هغې کې معلومات چې کوم دي هغه درست نه دي، او هغې کې به بیا داسې نه وي چې په یو ټاپک باندې به چې څه لیکل دوی به پخپله نه دي کنه. په هغې ټاپک دي افغانستان یو کتاب دی یو پیراګراف هغې نه اغوستی دی هغه افغاني پښتو ده هغه یو بیل به پکې ځان ښکارېدله یاره دا خو دې چې افغاني کتاب نه اغوستی دی او څه به د بل چا کتاب نه یو پیراګراف واغستو بل نه مدې تکې واغستلې هغه به ترتیب یو عجیب خلیل چې ګایډونو ته څومره وخت ورکړ دی نو دا یې ښه نه دي کړي دا یې ښه نه دي کړي څومره وخت یې هغې ګایډونو ته ورکړ دی ځکه چې په ګایډونو کې هغې خپله څه تحقیق او خپله څه مطالعه خو نه وه بلکې ډېرې کمې کرښې د هغې خپلې لیکلي یو کتاب له معلومات اغوستي بل نه اغوستي بل نه بل نه د هغه سوال جواب تیار کړی نو هغې کې اکثر چې کوم دي هغه ګایډونه هغه غیر معیاري هم دي او امید خلیل چې کوم دی هغې ته چې کوم وخت ورکړ دی نو هغه 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 ټیک نه دی ورکړی تحقیق ته چې کوم راځي هغه چې کوم تحقیق کوي او کوم باندې د ځان خبره وکړي چې هغه له موته تحقیبل پکار دي هغې ځینې کتابونه داسې لیکلي دي چې زه دا ویلی شم چې په هغه کې سرسري تحقیق دی شاید یو کتاب حواله زه راکوم یو خو د سرکاري ادارو نه چې کتاب لیکي ژوندې مرحلو نه تېر شوی یم چې هغې څه کې یو وخت دی یو بجټ دی یو پروجکټ دی چې دومره وخت کې مونږ دا کتاب لیکي راشه یو مصنف چې دی هغه چې هغه پروجکټ واخلي هغه چې کتاب لیکي هغې څه کې وخت کم دی نو هغه سر برابر کړي هغه سر برابر کړي هغه وایي چې زه دا پروجکټ د سر کتنه د کتاب ووم چاپ شي او یا دې پروجکټ کې سماویزه دا هغه به زوم واخلم نو ما اکثر د مختبره قومي زبان د مسلمان فاونډیشن یا د اکاډمي ادبیات یا د پښتو اکاډمي په خبرې داسې چې کوم پروجکټ دی هغه چې په دې کې باندې لیکل شوی دی هغه چې دوی دی ادبانو لیکل دي دوی دی ادبانو لیکل دي په هغه باندې د څه یې تکیمونه پاتې خېدون دي په هغه باندې پریشان خټکین دي هغه هغه کتابونه چې کوم دي اغه اغه سرپیره درې شوی دی چې امی خلیل چې ویني کتابونه لیکلي دي لکه خاص تر کې دی هغه یو کتاب دی چې دې چې موږ یې موږ کې د فرق راشي خو صدا چې دی اردو کې تشکیل نه پښتنو کا حصہ اردو کې تشکیل نه پښتنو کا حصہ صدا چې یو کتاب دی هغه چې مالو ټولو هغه چې هغه لکه یو کتاب نه لکه اقتباسات هغه چې د دوه درو 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 پکې شامل کړي دي بل کتاب نه هغه چې بل نه لسه نو ما چې هغه د ټول مالو چې ردا او اردو کې تشکیل نه تشکیل نه هغه څه دا یو داسې موضوع دی چې اول خدای ډېر ګران دی په دې کتاب دی کوم ګران دی او بیا چې په دې کې چې چې کم از کم د سلور کالا په دې باندې تحقیق وشي د سلور کالا ځکه چې اردو کې کومه ده او اردو کې کومه ده دا زمونږ د اټک نه زه دا چې واخلم چې اټک نه واخلم دا پوره په پاکو ژم کې د اردو د تشکیل دا یو میدان و څوک چې دا په لاهور کې جوړه شوه څوک چې په الهاباد کې جوړه شوه څوک چې د کلي بولي نه جوړه شوه څوک چې د پنجاب نه یو خو هغه څه دي بل د محمود غزنوي د حملو نه پس او چې کله هغوی له ټول پنجاب خطه کړو او بیا هغوی هندوستان ته لاړل نو هغې وخت نه دا پښتانه چې کوم دي نو هغه به هند ته راتلل شروع شوي دي په دې کې فوجیان هم وو او بیا علما هم راغلي دي او شاګردان هم ته تعلیم نه راغلي دي نو دا تقریبا یو زر او یو ویشت خو دا پنجاب چې کوم دی نو دا یو مدغزوي مکمل خطه کړو یو زر لس زره لزر او یو جیش کی دکتو اکی کی اکیلی کی یو آگے نواح میں اسے پورے لکھا زر کالا اوشتل پاکستان جوڑے دو پورے لکھا زر کالا پا دے زر و کالا کی پورے پختن خانا افغانستان نا پختانے کی دیدا ہندوستان پا تلی دی پا دے کلیے دی علماء ہو پا دے کی عدیبان ہو پا دے کی شاعران ہو پا دے کی بلسانیہ پا پوحان ہو آگے کاریہ کلی دائے دے زر و کالا د پښتنو دا یو تحقیق کول دا یو ډېره لویه خبره ده. نو هغه کې الف خبر چې هغه کار د زرو کالو د افغانستان او د پاکستان خلک چې تل دي او انګلستان کې آباد شوي دي زر کاله د دوی ده د آبادۍ دا انتقال شوی دی، انتقالي آبادی چې ورته وي دوی هجرت کړي هلته کې تل دي. نو په دې کې ډېر ډېر خلک هلته کې پراته وي، د هغې په لایبرېګانو کې کله نیمې شپې دي، د هغوی کارونه دي، د هغوی خدمات دي اردو لپاره. هغه اصل ډېره وسیع مطالعه ول، هغه داسې په لږ وخت کې الف خلیل مقتدر کلي زبان لپاره د څلورو یا شپږو میاشتو کې یا کال کې کتاب وکړو. نو هغه ډېر سرسري دی او هغې کې ډېر کار نشته. خو نیمه دې الف خلیل شاعري ته راځي، خبره ته مې خبره کوله په تنقید کې چې اقبال خان سلیلي مونږ خبره کوله، نو زه به دا ووایم چې دا نرۍ وړې وړې غلطیانې چې دي دا په تحقیقونو کې راشي. یا که زه تاسې کوم که اقبال خان چې ته بل محققي وړې وړې غلطیانې چې دي هغه ځینې وخت په هغه کې راشي، ځینې وخت په بسیالۍ کې راشي، ځینې وخت په کمنمای کې راشي. او لکه ډېره چې ما یو مطالعه کوله د پاکستان د لسانیاتو ټولو کې دوی چې کوم په پوهانو کې چې دوی لوم د خلیل صدیقي، نو هغه په هند کې آریاو له مخکې براون قومو د براون له مخکې منډه قبایلي، نو هغه په منډه قبایل باندې خلیل صدیقي په لسانیاتو حوالې باندې سکار کړي، او هغه وایي چې هلته کې په منډاري ژبه کې اوبو ته دا هوي او دا هوي. نو بیا هغه پښتو کې وایي چې پښتو کې یو لفظ دی ډاګ، نو ډاګ چې به دا د اوبو غاړې ته وي، نو ډاګ بېسي به ډاګ اسماعیل هغه وایي چې دا د اوبو غاړې ته آبادیانې وي. نو ستا هغې نه غلطي شوې دي، ځکه یو ډاګ چې کوم ده دا مذکر دی او د دې مؤنث دی ډاګ. نو ډاګ او ډاګ مونږ کولاو زیاتو وو چې کومه پښتو کې ورته میدان دي، او په کولاو میدان ته وایي که نه. او چې کوم سړی داسې میدان کوي داغ خبرې کوي دا سړی ډاګي دی، او یا ډاګي او ویزه ډاګي ده خبره مې وکړه. بلکې هغه بل یو کتاب مې د سیلي زبیر اسرته، او دا چې زبیر اسرته دی نننی ادیب دی، زلمی ادیب دی، نو هغه په یو کتاب کې لیکلي زه دا مثال را کوم چې خبره به ډاګي دی شي. دا زبیر اسرته لیکي چې مثال را کوم چې دا خبره زما دا خبره ډاګي دی شي. نو ډاګي دی شي یو پنشي کولاو شي واضح شي دا میدان ته ډاګي دی. او دا د خبره په دا چې خبره میدان ته شي، نو اوس خلیل صدیقي چې کوم دی، نو د یو لخت هغه چې څنګه غلطه خلیل صدیقي چې کوم دی، هغه د ملتانو کوټه کې پاتې کېدو چې نه ده تپې کړې چې ډاګ نه چا به ورته غلط خېلي چې ډاګ دی اوبو غاړې ته وي. نو په هغې باندې هغې یو دومره لویه نظریه قایم کړه چې ډاګ پښتو کې د اوبو غاړې ته وي، او په منډاري کې هم د اوبو غاړې ته وي. نو د پښتو او د منډاري داسې هغې یو اشارې غلې راکړلې. نو داسې وړې وړې غلطیانې چې د هندوستان ډېر لوی محقق ډاکټر محی الدین زور قادری هندوستاني لسانیات یو کتاب لیکلی، دا په الاباد کې 1932 کتاب شوی دی، 1922 کې. سرینۍ خبره ده په تاریخي لحاظ، سرینۍ خبره ده. 1922 کې هغه وایي چې پښتو او بلوچي دا د ایراني زمرې د ایراني خاندان ژبې دي، خو څه خاص ادبي اهمیت یې نشته، یعنې ادبي نشته، ځکه چې په دې سیمه کې خو فارسي یې لیکېږي، فارسي لیکلې کېږي. یعنی الاباد کې ناست دومره یو لوی محقق په 1922 کې د پښتو ادب هغه په هېڅ کې نه تابعي، هغه ته دا پته نشته چې د پښتو یو قوم دی، یو ثقافت دی، یو ژبه ده، هغې کې نثر دی، هغې کې نظم دی. او په کال 1922 کې پاکستان نه، پاکستان او هندوستان ته یو هندوستان و، یو الاباد کې یو هندوستانی چې دی، نو هغې ته د هندوستان په یو بل ګټ کې د دومره لوی قوم د ادب پته نشته چې د پښتو ځان لوی ادب شته. هغه یو قیاس کړی چې هلته خو فارسي ژبه ویلې کېږي، نو د هغې خیال دا و چې ژبه فارسي ویلې کېږي، دا ټول خلک فارسي وي، فارسي ویل کېږي. نو ما نن سبا یو کتاب مسلیدنې لیکلی او هفته لس ورځې کې به چاپ شي، پښتو لسانیات، په هغې کې مې دغه اعتراض وکړو چې دومره لوی ادیب الاباد کې ناست دی، او دومره پښتانه چې کوم دي د هغوی ژبې او د هغې ادب نه دی خبر، او هغه لیکي چې د دې ژبې هېڅ ادبي اهمیت نشته.
دا کتاب پرالیز غوړې دا یو څه دا ټول څنګه غواړم خو دا کتاب پرالیز غوړې
زه د پاتې پرالیز نو پدې کې ځینې داسې ما موبایل کې لیکلي دي، نو بهر حال تحقیق کې ما خبره چې کوله کوم چې اقبال خان کړی و چې علي فضل محتاط کېدل په کار دي، او تاسو هم ورسره په اسبات کې یس کړو واو کړو، د زوم په اسبات کې او کومه چې علي خلیل چې کوم دی هغه ته ډېر صلاحیتونه دي او هغه ډېره مطالب لري، چې په تحقیق کې هغه له زیات احتیاط کول په کار دي، او هر یو کار هر یو تحقیق کوي، هر یو تحقیق کوي په یو څو میدانونو کې تحقیق پکار دی، هغه له خصوصي تحقیق پکار دی، او د ډېرو کتابونو ته ځي لیک کتابونه لیک تحقیق کتابونه خو چې داسې تحقیق کوي چې په هغې نه ډېره کمه ګټه پورته کېږي. بہرحال جو بار بار گڑے تو ان دور میں
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکا ڈی واخ پر ون دا
کرم ڈاکٹر احمد مغدوم سے ہم تو پروگرام کی موجود دی دو ورزو ڈاکٹر احمد مغدوم سے بلا او دا دینا لگ نظر اخلو چی غیر سرا سر نظر شرکی ڈاکٹر صاحب تاسو ته پروگرام کې پخیر علي ویل
خیر اوسه ټکر صاحب ډېر مهرباني تاسو ته
ڈاکٹر صاحب بس مو ووري دا د سلیل سے په حوالہ باندې خبرې ڈاکٹر محمد اقبال خان مو کړې او ڈاکٹر اسماعیل کو هر سم مو کړې په دې کې خصوصي توجه چې تاسو را ګرځوم هغه د کاظم خان شه دا د پلار د خبرې تر ګرځوم چې دا ډېر اهم خبره ده کاظم خان معمولی سره نه دی هغه عبد الغنی ورته یو ټکی استعمال کړی هغه ورته خان اعظم وایي نو خان اعظم ورته هغه ولې وایي هغه ته پته نه شته د کوم خاندان سړی دی نو په دې حواله باندې نو کله کړه سر په دې باندې هم خبره وکړي دا خطر لږ نور په ډاګه شي نو ډېر په خېږي ځکه چې انسان د غلطي کې شي او هغه شي نو خو په کار دي چې وروسته د دې پنځران دا کوم غلطي چې شي کوم خطا شي په کار دي چې دا صحیح شي نو څه نظر برا سره شریکوي ډاکټر صاحب
نه مهرباني ټکر صاحب یو خدای دې چې اوازونه تاسو ټکر صاحب ماته ډېر دم راځي ډېر روار دا د خاغلی علي خلیل صاحب ډاکټر علي خلیل صاحب باندې پروګرام ده نو خبرې خور باندې اقبال خان وکړي او ګوهر صاحب وکړي او خاغلی علي خلیل چې کوم ده نو خلیل ټول کې ده ګوهر صاحب دی هغه چې کوم تقسیم یې وکړو کلا چې یو طرف څه کوم ده شاعر دی بل طرف څه ناکام دی او بل طرف څه موافق دی او بل بل اړه چې کوم او سنورم اړه کې ګایډونه چې کوم دغه لپاره علاقه لپاره لیکلي نو هغه یو بل اړه چې کوم دی نو هغه صحافتي اړه کې هم شته او ریډیو کې پروګرامونه کړي په اخبارونو کې چې کوم دی نو هم کالمونه هم لیکلي دي او دغه چې کوم دی دا ادبی سرگرمی چې کوم دی یعنی جرګه جوړول او بیا په جرګو کې چې کوم دی فعال کردار ادا کول دا هم دی هغه یو اړه ده یعنی مطلب دا دی چې صرف ادیب نه بلکې د ادب د پروموشن لپاره هم په مختلفو وختونو کې چې کوم دی نو مختلف جرګه لکه جوړې کړي دي پای کې ډېر اکټیو کردار ادا کړی دی او څه لګیا دی نو لکه دا دی چې د ادیب سره سره مختلف اخباروں کے کالم کالم نگار ہم دے نو لکھا کی عمر ور کی عمر وسلح دیر پاتے دے خدائے کری دے نو اگر مقبول جی نو یہ خدا دے چی چکم کتاب اقبال خان یاد کرو کنا نو اگر دے پرخه په پرخه هو دا پرخه په پرخه چې کوم نه څوک باندې سم نه پیږي دا پرخه په پرشه
ها
پرشه چې کوم نه کټک ته پرشه وي او نور خلکو ته پرخه وي دا غا سخت زبکه ته وي سخت زبکه چې ګیر تری ور باندې کار نه کیږي نا نو او دا پرخه چې کوم نه پرخه خو شبنم شو نو شبنم په پرشه دا یو کتاب دی او غالبن دا یو دی کتاب دی اقبال خان وی دې اسسټنٹ پروفیسر دی خو زما چې څومره معلومات دې اسوسییټ پروفیسر دی دې په کې راځم نو سې کې نن سبا دې اسوسییټ پروفیسر او د باندې کار کوي او کتا سو خیال کړو نو موږ په یو پروګرام کې په دې دیو ریډیو کې علي خلیل صاحب د کاظم خان شهدا متعلق دا خبره کړې و چې د افضل خان کټک زوی نه دی نو ما ویلي چې خاطر هغه زوی نه دی چا زوی خبر دادا دا معلوم خبر دا کہ خٹک خدے بالکل خوشحال خان خٹک چکن دے خان باندھ یاد ہی کہ خاندان خوشحال بابا تا خان ہوئی
بالکل
یو شاعر دے صدیق خٹک صدیق خٹک متعلق ہم ڈیر بدا پتہ نہ لگے چلے لکا خٹک دے قبل سوتے تو دے آگا دے شاعر دل شہادت دی آگا ہم خوشحال خان تا خان ویلے دے خان ہوتے ویلے دے خوشحال بابا پاولاد کی
خوشحال بابا دا خاندان نہ باہر
کی د پلار په خبره کې لکه شک پېچ دې د افضل خان خطک دوی دی او کنه نو لکه دا چې دغه څه شکونه خو کوم نه په نو شهرانو باندې کیږي په علي خان چې کوم دا شهر غو څه دوی ګره په هغه باندې دا شک دې چې د دغه خطک د قرانه شاعر دې محمد علي خان دې نو لکه دا چې واخو په وی هغه ته ټیک هغه ته اهمیت ورکول پکار دې خو اصلي اهمیت په دا دې چې یو شاعر څنګه شاعر دې شاعری سنگ دا کلام سنگ دے خیالات سنگ دی فکر سنگ دے پائی باندھ ذات اکبر پکار دی او باجی چکم دے کاظم خان شہزاد افضل خان خٹک زوی کنے وی نو یو بل خٹک زوی دوی دے خاندان مثلا اول کہ مل پدی باندې متفق کی
دے افضل خان ڈاکٹر صاحب دا دی ریزن دے دی ریزن دے کہ دی ریزن تم ور کچھ من تو پتہ لگے گا نا ورا افضل خان خٹک چو ورا غدر ظالم ہو اغه د خپل خاندان دغه د خپل خلق غره خپشو زه په زه تتلې دي د کمګار کړ په دوبیانو کې ناشته او ایت
دوبیانو دا خو چې دا د افضل خان خټک او د هغه غوړ تر ګران په زمانه کې چې کم داد الله خان په وخت کې چې کم جنگله جګړه شروع شوه نو کاظم خان شهدا خپشو نو هغه چې کم بیا هغه تر دې تر سندال پورې راغله هم په یو مکه باندې او بیا هم
تل ضرور راغله اخر لچ راغله
بالکل او باقی دغه څه کوم خبر او کړ کړه اقبال خان چې چا څو پښتون وی داغه تا موږ پښتون نو وایو زه هم دغه څه په فکر یم
بالکل
او زمون کلندر صاحب چې هغه دغه هم هم دغه کی دوا چې چا ته پښتون نو وی داغه کار څو په نسلی لحاظ او څو پښتون وی نو هغه تا پښتون ویل چې کوم ده لکه ټیک خبره نه نو زه هم د دې سره متفق یم چې چا ته پښتون نو وی اگر کدیر ہوئی چیزی رضا پختونی امانا چی پختون نوالزی نو باس اصلی چیز خدا دے پختون جبا پختون جبا نوالزی نو باس پر اندوستان کی چکم دے اندوستان کے بدا پختانہ دوئی پر نسلی لحاظ باندے خوچی پختون نوالزی نو پختون تے سکا تھا آگی تن چکم دے گٹ چکم دے نور جبو تا دیگے نا نور قمون تا دیگے
بلکل
نو من کھو پختون آگا چاہتا ہوئی چی دے آگا دے فن او دے آگا دے علم و دے آگا دے تفکور ٹول گٹ چکم دے آپ پختون تراشی خبر فروش تھی کتب فروش دا کوشش کی زمون کتابوں نے زیاد چھی نو لکتابی چیو کتاب چیو لکی نو بیا چی بل کتاب لکی نو پاگا بل کتاب کی نم کتاب دیا گا لنبے کتاب بھی او بیا چی دریم ہو لکی نو پا دریم کے دنمین نزیاب پاگا لنبی دو کتاب نوی او لگی سپا کی چکم نے نوی خبری بھی کہ دا آل نوی نوی نو اصل خبردار چی کتاب نو زیادہ ہون چکم نے چکے دا ہم در پختو لمن کے در پختو بجولے کے کتاب نو دا چول دا لکا بدا خبر نو دا یو نوی خبر را نشی او ټولو مغه زری خبری وی نو زما دا خیال دی چې ادب کې دومره زیاته فائدہ نه رسی زمونږ ډېر شاعران چې کوم دي ډېر ادیبان چې کوم دي ډېر چې ځان ته لکه لوی لوی محققین وی تر اوسه پورې ما بیا غی په دغی په لیک کې ما چې تر نوی خبره ولې لیدا لکه دا دی چې نوی خبره کول نوی خبره کول یو نوی تحقیق را باسن اوس کلندر صاحب دی نو مونږ یعنی زه خو په جاز دا وایم چې یو کامل صاحب صاحب وکړي د سمو خان کامل او په دې پښتونخوا کې د بل پښتونخوا خبره نه کوم نو دلته چې کوم کامل صاحب او کلندر صاحب دا نور شته دی خو دا دوه داسې لکه محققین او داسې لیکونکي وو زړې خبرې ډېرې کمې کولې بل کوشش به دا کولو چې نوې نوې خبرې وکړي دا پٹ خزانے والے کم تنقید دے لگا دا خود کلندر سے باسر والے نو بدلاو دا تنقید دٹول لڑو میں کامل سے کرو
ہاں
دٹول لڑو میں چکم میں کامل سے بات تنقید کرو چے یرا رحمان بابا دا تاریخ وفات چکم میں دا غلط کرے نو تاریخ تے رائے سے ہم یعنی دا پر یقین سے شو لے دی بٹی کی کلی دا سے دور خبر کری نو لکه دا دې چې لوی خبره کول چې کوم
زما په خیال چې د کامل سی په نظریه باندې دا لومبي د لومبي شعر په حواله باندې هم دغه اختلاف شته زما په خیال که خطا کېږم نه
او که دا هغه نو هم دغه وایي کنه چې شیخ عیسی مشوانی چې کوم دی شیر شاه دوی د زمانې چې کوم شاعر وکړه نو هغه چې کوم دی هغه زمونږ لومبي شاعر دی کامل سی دا وایي شیخ عیسی مشوانی خبر نو اگر نوی خبر چکم دے دیا گے ادب تے یو فائدہ راشی ہو سی یو کتاب چکم دے لکھنے شوئے دے بیا بل کتاب ہو لکھنے شو بل ادب پائے کے دیا گے لنبی کتاب نا بہر یو خبر ہم دوی کے نا کلندر سے بدا خبر ہے کولا چدا جنہی زمونگ لکن کے چکم دی دیا گی دزر زورو ڈیر دے ہو سرے دخپو زورو ڈیر دے گے نا دخپو اگر میں نمونہ سچی ہو دے نمونہ لاکھ نا دخپو زور یو طرف تنظیم چلا ہوں کہ کنانو آدھے آگے آدھے آگے ادیب چکم دے آگا یو پیشن گلی شی آ یو پیشن گلی شی نو پا آگے پیشن گلے بعد چکم دے خلق آگا پیشن نیچے رہا دے چکم دے 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 دان لکن پیرے نو لکن دے حدیب خلیل سے چکم دے نو دے دے دان نو دے گی لکن سنگی چھے ما مخت ہوئے او دے سے گوہر سے ہوئے او اقبال خان ہم ہوئے دے 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 تنقید ہم تو میدان دے خود تنقید زبا خیال ہے تنقید پر تنقید کے زبا دا خیال ہے تمہیں کام تو نہیں تھا تحقیق تحقیق دے ہو پر تحقیق کے لیکن زب بیا سر دے بخان دا خبر کو ما کہ ما تر سے کوئی نئی خبر اول لیدا نا
صحیح خبر پکاری
دے لیکن زب دے چے نئی خبر پکار دی دا خپل ورا سارے لکه په احتیاط باندې یو کتاب لیکي کنا نو اغا دغه زیات په بده بیا لیکل لري شي مطلب دا چې هغه په یو خبره باندې غور کوي فکر کوي نو اغا چې کوم ده لکه دا چې دغه زیات کتابو زه حالیت خلیل سره چې کوم ده نو بلا کتابونه دي کنه بلا کتابونه او زه تاریخ کوم لکه دا نو وایم چې ډېر ماشاءالله ډېر چکم ده همت راکړې ده او ډېر چکم ده سره وو زور ورکی دې کلم زور دې زیات ته او لکه څنګه چې ګوهر سی بوې په خبرو کې تکړه ده مقرر ده خپل تقریر کوي او خپل خبره چکم ده اسټیج باندې خپل خبره د سمج د زړه خبره وي هغه واضح کولی شي او د خلکو زړه ته رسوي شي دا هم یو فن ده ځکه چې زمونږ اکثر لیکونکي چکم دي په لیکي چکم ده د هغې ډېر لوی مقام وي چې بیا څه وخت خبرو ته راشي نو هغه د خپلې خبرې لکه چې کوم د هغه نظریې وي د هغې دفاع نشي کولی نو دا الف خلیل صاحب کې دا هم یو کمال ده چې په خبرو کې هم تکړه ده او مونږ ورته دعا کوو چې دغسې دا زور چکم ده دا پات برقرار وساتي نو لکه دا دی چې دی د په شاعرۍ باندې ډېره زیاته خبره وکړه او لکه دا دی چې د شاعري هم ډېره ښه شاعري کوي یعنی مطلب دا چې دغه چې کوم کتاب وړو بیا چاپ شوی وو پرخه په پرشه نو دې باندې ما مقالې لیکلي وه او دا په پرېس کلب کې د دې پروګرام او د دغه پروګرام یو عامه خبره دا هم وه چې په دې کې ظهور احمد اوان صاحب چې کوم دی هغه پکې مقاله ویلي وه دغه په کتاب باندې نو لکه دا دی چې ما دا خبره ډېره ښه نه وه ښکارېدلې ځکه چې زمونږ چې کوم پښتانه دي باندې یا څه نه خوني دي که نه یو پښتون شاعر یا د پښتون لیکونکي کتاب چې کوم دی د هغه ښه موازنه او ښه تجزیه چې کوم دی یو پښتون لیکونکي کوي شي اردو واره چې کوم دی هغه دومره نه شي کولی ځکه چې دا چې خپله ژبه ده د هغې چې کوم دی د هغې مطلب شاعری پوری فکر چکم دے پروموٹ کرے نو دا علی خلیل کې دا کمال دی چې خپل کم فکر زده دی هغه د خپل فن په ذریعه باندې د هغې پروموشن کوي شي دا یو غزل دی چې هغه چې نشته دی سلی هم په نظر نه راځي
وخره در بالکل ختم دی وخره در بالکل دیتا پروګرام بالکل په آخري لمحو کې دی ډېر ډېر مهرباني ستاسو ډېرې د کار او ډېرې د خوند خبرې مو وکړې ستاسو ډېر ډېر مننه زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی مالا او زما پروډوسرې ناهید بیبي لګیا وکړه کې تل ویل لم سپارو او خوچون درته غواړو